السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې سوې د ازادي رادیو د ورستیو مشمنه یو خبری مجله د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبری مجله مو 10 دقیقې ده په راپورونه کې مو په کونړ کې د پرونی عملیاتو له حاله خبره و چې په نتیجه کې یو لس ماشومان او شپږ ښځې هم وژل سوي دي نور مسایل هم سیړو خو په پیل کې له اجمل ان څخه خبرونه اوري
را پورونه وای د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې جګړې الکتر لګ شپږ وشت کسان وشلې د افغانستان د سولې علي شورا وای د کونړ د شګل ولسوالۍ د پرون ورځې په عملیاتو کې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت او وای دا رنګ عملیات د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي د پاکستان انتخاباتي چارواکي وای پوخانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړي راپورونه وای د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې جګړې لکتر لګ شپږ وشت کسان وژلې د شګل ولسوال حجی عبدالظاهر صافی د ازادۍ رډیو ته وویل چې په وژل شو کسانو کې ولس ماشومان شپږ خزي یو امریکایي سلاکار او شپږ طالب وسلوال شامل دي صافی ویلي دي طالبانو د کورن لمنځه پر افغان او امریکایي سرتیرو برید وکړ چې ملکی وګړي سپار ګرځولي وو نوموړي ویلي کله چې د ناټو اوایز وکونه سیمې ته وغوښتل شول نو په بمبار کې د طالبانو په ګډون خزي او ماشومان هم وژل شول د امریکا د پوز ویان توماس کولونز تایید کړی چې امریکایي ملکی سلاکار وژل شوی او بهرنۍ ځواکونه د ناټو د هوایي ملاتړ وخت نه کړي ایساف وایي د دوی الوتکو له ودانیو لري وسلوال په نخه کړي وخو قومي مشران وایي چې نه کلی بمبار شوي دي او د وژل شوو ښځو شمیر هم اته ته نه ښیي لبلې خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کونړ د شګل ولسوالۍ د پرون ورځې په عملیاتو کې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت او وایي دا رنګ عملیات د سولې پر بهیر منفي اغیز کولی شي د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن ازادۍ رډیو ته وویل د دوی هیله د جنگ له ښکېلو غاړو څخه دا ده چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي
من کوشش کوم چې د سولې لپاره پرمختګ وکړو او ډېر پرمختګونه شوي مګر دغه سي بمباري دغه سي بیرامه مرګونه د هر طرف نه چکیږي کله چې پراتي وشو یا اوس په کونړ کې دا د سولې په رابطه باندې منفي اثرات ورځي
د پاکستان انتخاباتي چارواکي وایي د دې هیواد پوخانی پوځي واکمن پرویز مشرف کولای شي چې د امید میاشتې په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي په لری پراته شمال خار چترال کې چارواکو د یک شنبه په ورځ د مشرف کاندیدیت تایید کړ په داسې حال کې چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې چارواکو د نوموړي کاندیدیت رد کړی و پرویز مشرف د 1999 کال د پوځي کودتا او د ملکي رژیم له نسکورولو وروسته تقریبا 10 کاله پر پاکستان واک وچلوه نوموړی څلور کاله په تبعید کې وو او 13 میاشتې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره بیرته پاکستان ته ستون شو مشرف په هیواد کې لګڼو قانوني چیلنجونو سره مخ دی چې پکې پر نوموړی د خیانت دوسیه هم شامل ده چې د مرګ سزا لرلی شي نوموړی د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوڅو د مشر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محکمې لخوا د نیول کېدو د حکم څخه په ضمانت خوشي شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبه پورز ویل چې ترکیه د منځنی ختیځ د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي په استانبول کې د خبرو پر مهال جان کیری ترکیه هڅانده او له انرژي ډکه وبلله وی ویل د رقیبو فلسطینی ډلو حماس او فتح ترمنځ د پخلاینې د بهیر په هڅولو ترکیه په منځنی ختیځ کې د سولې د پرمختګ لپاره اساسي رول ترسره کولی شي جان کیری د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو سره وکتل او پر ترکی چارواکو یې ټینګار وکړ چې له اسرائیل سره د اړیکې ورکوي د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې درې کاله مخکې وروسته لاغې پرې شوې چې اسرائیلي ځواکونو غزې ته پر روانه د ترکیه د مرستو پر وی بیړۍ برید وکړ منځنی ختیځ اروپا او آسیا ته د لسورځني سفر په ترڅ کې ترکیه د جان کیری لومړنی پړاو دی ټاکل شوی د چین ناوخته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راملا ته ولاړ شي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به وګوري چین د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتیدو ژوره خواشینی ښودلې ده چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې ویلي د شمالي کوریا په مرکز کې د دوی سفارت په نورماله توګه کار کوي او د دې هیواد له چارواکو یو وخت چې په شمالي کوریا کې دي د چینایي ډیپلوماټانو او نورو چینایي اتباعو خوندیتوب باوري کړی د جمعې پر شمالي کوریا ډیپلوماټانو د سپارښتنه کړې و چې له پینګ یانګ څخه ووزي خو ریپورټونه وایي داسې ښکاري چې سفارتونو دا غوښتنه تش د خولي خبرې ګڼلې او په دې هیواد کې پاتې دي شمالي کوریا د دې هیواد د درېمې اتمي ازموینې وروسته پری د لګیدلو بندیزونو لکبله غوسه ده او د جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو سره د جګړو خبرداري ورکړي د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ ناوخته خبره شوه د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی لخلی ویل شوی بیجینګ به د چین په درشل کې د ستونزو د جوړیدو اجازه ورنکړي چین د شمالي کوریا یو نږدې متحد دی د یوکرين ولسمشر ویکتور یاناکوویچ پوخانه د کورنوي چارو وزیر یوری لوتسنکو چې اوس بندي دی او د پوخانه صدر اعظم یولیا تیموشنکو نږدې متحد دی بخله. د ولسمشر د دفتر په ویپانه کې یاناکوویچ ویلي چې د یوکرایني او اروپایي ټولنې د چارواکو له غوښتنو وروسته د بخنې یو فرمان لاسلیک کړی. دا دې فرمان له مخې ټول شپږ تنه بخل شوي دي چې پکې د ژوند د چاپیریال ساتنې پخوانی وزیر هم شامل دی. د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په اړه یادونه نه ده شوې. نوموړي دا مهال له واک څخه د ناوړه استفادې په تور د وکلن بندوره تیری، خو د هغې ملاتړي پر تیموشنکو لګیدلي تورونه د سیاسي انګیزو له کبله ګڼي. او د آذربایجان په مرکز باکو کې نن یو مهمه اقتصادي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د سیمې او نړۍ د سوداګریزو شرکتونو او حکومتونو مدني ټولنې د 200 په شاوخوا کې مشان راټول شوي. دوی به په دې غونډه کې په جنوبي قفقاز او مرکزی اسیا کې د سوداګریزو فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکي وایي په غونډه کې بحثونه د طبیعي زیرمو، ترانسپورت، کرنې، مالی او ټلیکومونیکیشن په څیر په سکتورونو متمرکز وي. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې اوري چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په پرونیو عملیاتو کې شپږ ویشت کسان وژل سوي چې یوولس ماشومان او ځینې ښځې هم پکې شامل دي.
څوک چې د چا په ښځه ورځي او یا داسې ماشومان شهیدان کوي نو هغه ډز نه چې دا توتان به موسه سوځي.
د کندز د دشتارچی ولسوالۍ ځینې مالداري کورنۍ له پولیسو شکایت کوي.
پر کوچنیانو باندې د خیمو ترکان والي د زنګو پړکیه پاک را باندې وشکول دا صدرګي.
په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات سوي. دوی په خپلو بریدونو سره څه غواړي ترلاسه کړي؟
مخالفین غواړي چې دلته زیات امتیازات ترلاسه کړي، کوشش کوي چې نړیوالو ته او داخلي قوتونه د وروسي چې دوی پیاوړي دي دوی په هر ځای کې عملیات کولای شي.
که وخت وو تر شپږمې بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د کونړ د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د تېرې ورځې په پوځي عملیاتو کې یوولس تنه ماشومان او څو تنه ښځې هم وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلوال او یوه امریکایي سلاحکار ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او وژل سوی دی. جزئیات له روح‌الله انوري څخه په یو رپورټ کې اوري.
د شولتن درې د پله په خوا کې په لسګونو کسان د یو لسو وژل شوو ماشومانو د جسدونو ترڅنګ ویرجن ولاړو. د ټولو سترګې له اوښکو ډکې وي. جسدونه په یوه سره پلاستیکي سترنجۍ پراته وو. د وژل شوو ماشومانو عمرونه له دوو میاشتو نیولې تر پنځو کالو پورې رسېدل. څلور خو پکې په سوزنو هم تړل شوي وو. د راټولو شوو کسانو مشر حاجي جمدر خان وای پخوا هم د دوی په سیمه کې دې ته ورته تر سره شوی.
پنځه ویشت نفر شهیدان شوی ټول مردانه او زنانه او ماشومان. یوولس ماشومان دي او چې نه زنانه دي. خو دا کار چې تاسو په خپله باندې ولید چې دا د زغم وړ نه دی. ټول ولس په دې باندې خفه دی ځکه چې ماشومان او زنانه دا په یو قانون په یو اصولو کې دی وجل.
قومي مشر حاجي شاه محمود وای کېدای شي چې په امنیتي ځواکونو له لرې ځایونو ډزې شوي وي خو دوی د هستوګنې کورونه په نخه کړي او بې ګناه کسانې وژلي دي.
سمدستي دا کور لیزر کله دی او بمبارې پرې کله دی چې وښتو دی کتر علاوه غلطه پاتې شو. نو ډز خو به شوی ټیک ده چې یو سړی ووایي چې په دې علاقه کې ډز وشپې. نو څوک چې د چا په ښځه ورځي او یا داسې ماشومان شهیدان کوي نو هغه ډز نه چې دا توتان به موسه سوځي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیل انجینر محمد اسماعیل وای افغانانو همیشه له نړیوالو غوښتنه کړې چې باید د ولسي خلکو له مرګ ژوبلې څخه لاس واخلي.
په دې کې ولس ماشومانو پنځه شپږ ښځې دي لویان دي دغه کورونه ټول له منځه تللي بمبار پرې شوی دی. مونږ خارجیان په دې باندې ملامت کوو چې رئیس جمهور امر وکړو چې باید تیاری رانی شي او دلته بمبار ونه کړي.
د شیګل ولسوال حاجي عبدالظاهر ساپي ازادي راډیو ته وویل کوم کورونه چې بمبار شوي وسلوالو طالبانو ترې په امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
یو کور باندې عملیات شوي دي چې کور ټول خلک د منځه تللي هغه د یو لس ماشومان جسدونه راوړي او تاسو په خپله ویل نور په دې کې تقریبا پنځه شپږ ښځې او پنځه نفره لویان مړي دي. شهادت رسېږي. مخالفین
پکې څونه
مړي دي؟ معلومات مخالفین دغه کسان چې دا غټي دا مخالفین دي. ونیو د علی خان کورو په دغه کور کې د قاریانی قرارګه وي وخت همدا خلک چې دا د غټانی په کیمړی دی
هغه وای د وسلوالو طالبانو د ډزو لامل د ملي امنیت څلور تنه ټپین شوی او یو بهرنی مشاور وجل شوی دی. طالب وین قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په یو لیکلي رالیږل شوی پیغام کې دا وکړي چې په جګړه کې لس بهرنی عسکر وژلي او د دوی شپږ ملګري هم وژل شوي دي، خو دولتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو ادعا نه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په شیګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. د شیګل ولسوال اجي عبدالظاهر ساپی وایي چې په وژل شوو کې یولس تنه ماشومان، شپږ تنه ښځې، یو امریکایي سلاحکار او شپږ تنه طالبان شامل دي، خو ځینو نورو چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر زیات شولی دی. د ناټو یوه ویانه هم د کونړ په شیګل کې د هوایي عملیاتو خبره تایید کړې، خو ویلي دي چې په پیښه کې تر لسو زیاتې ښځې او ماشومان یوازې ټپیان شوي دي. د یې د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. روح الله انوري چې په سیمه کې وو دغه شیبه له سیمې څخه راستون شوی، د نورو معلوماتو دپاره له اسادآباده د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. انوري صاحب، د تلفاتو په اړه د چارواکو ارقام زد او نقیص دي، دقیقا په دغو عملیاتو کې اداره ته وویل چې څو تنه وژل شوي او څوک دي؟
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. زه تقریبا دولس بجې هغه سیمې ته لاړم، بیا یو نیمه دوه بجې بېرته راووتم له هغې سیمې نه شلتن نه. نو هلته چې هغه د یولسو ماشومانو جسدونه یې راوړي وو پراته وو، هغه په خپل ځای دي چې واړو واړو اوریدونکو پر رپورټ کې واورېدل. اوس چې ما دغه سره واسفي سره د کونړ د والي ویان سره خبرې کولې، هغه وایي چې په دغې عملیاتو کې اووه تنه طالبان وژل شوي دي، یولس ماشومان دي او پنځه ښځې ټپیان دي چې هغه اوس هم په دې روغتون کې پرتې دي، او پنځه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. دغه تر اوسه پورې دغه معلومات دي او هغه ساحه ډېره لرې پرته سیمه ده. اوس هم واسطې وایي چې دا زموږ لومړني معلومات دي، تر اوسه پورې زموږ معلومات نه دي بشپړ شوي. خو د سیمې خلکو وویل چې پنځه ویشت تنه وژل شوي دي چې په هغې کې د هغوی په وینا باندې شپږ وسلوال طالبان دي او نور ټول ښځې او ماشومان پکې شامل دي، عوام خلک دي.
بلې انوري صاحب، د والي ویان ونه ویل چې په عملیاتو کې څو تنه ښځې وژل شوي؟
نه، هغه وویل چې فقط یوه ښځه وژل شوې ده او پنځه ټپیان دي.
او د پیښه د څېړنې لپاره کوم هیئت سیمې ته رسېدلی دی که ځایي چارواکي به په خپل دغه مسله څېړي؟
سیمې ته یو هیئت د کابل نه هم دی رسېدلی، خو د کونړ نه رسېدلی او په هغې کې د ولایتي شورا غړي وو، همدارنګه امنیت قومندانو، نور کسانو، هغوی هم تللي وو. موږ چې کله سیمې ته رسېدلي وو هغې نه وروسته هغوی راغله، د څه د سولې شورا کارکوونکي هغوی راغلي وو. اوس ما واسطې سره خبرې وکړه، هغه وویل چې هماغه د ولسوال راپور دی چې کومې تاسو ته ویلی دی دوی ته هماغه ورکړی دی، خو تر اوسه پورې هغه ساحه ما مخکې وویل چې هغه لرې ده او نور بشپړ معلومات تا نه دي رارسېدلي.
انوري صاحب، په راپور کې داسې ویل شوي وو چې هوایي ځواک خپله بهرنیو ځواکونو راغوښته دی او وسلوال کسان تر ډېره د خلکو په کورونو کې پټ شوي وو. دغه مسله تاسو تعقیب کړه چې دقیقا څه پېښ شوي دي؟
اصلا هلته چې موږ د خلکو نه پوښتنه وکړه او د ولسوال نه پوښتنه وکړه، دغه درې کورونه په دې کې ویل چې وسلوال وو او د دې نه ډزې کولې. د ملي امنیت مسؤولین هم دا وایي چې دغه کسان ته څو ځلې ویل شوي چې تاسو کورونه نه ووځئ، کورونه خالي کړئ، خو نه یې ماشومان خپل پرېښودل چې ووځي او نه هم دوی د سیمه دغه پرېښودله. اخر کې دوی مجبور شوي وو او د هوایي ځواک نه کومک غوښتی وو چې په هغې کې د مخالفینو په ډزو کې یو بهرنی مشاور چې لکه څنګه چې راپور کې وو وژل شوی دی، څلور د ملي امنیت سرتېري کارکوونکي وو زخمی شوي وو. نو په دې اساس باندې وو چې زموږ ځواکونه په تنګ شو او هوایي ځواک نه یې کومک غوښته او دغه پېښه رامنځته شوه.
روح الله انوري وو په کونړ کې. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې پرون پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر شلو زیات کسان وژل شوي دي او په وژل شوو کې اووه تنه طالبان، یولس تنه ماشومان هم شامل دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندهار چارواکي وایي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو یوه ډلې نیولې ده چې غوښتلې په کندهار ولایت کې ځینې تخریبي عملیات ترسره کړي. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال حاجي فضل محمد ساکزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځواکونو تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات کړي چې پر مهال یې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول عبدالله سرحدي وژل سوی او د یو ځان وژونکي په ګډون یې شپږ تنه پاکستاني وسلوال ژوندي نیولي دي. د ښاغلي اساکزي په خبره وژل سوي قومندان او نیول سوو وسلوالو د تیرو اتو کلونو را په دې خوا په سیمه کې د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته وسلوال فعالیتونه کول.
په پنجوایي ولسوالۍ کې انتحاري د پاکستان او د پاکستان طالبان نیولي دي چې د غټو شبکو خلک چې نن د نیکمرغه د عبدالله سرحدي چې هغه د طالبانو د پاکستاني طالبانو د ایسای یو ډیر مهم غړی و. هغه دا توکل را په دې خوا د پنجوایي په ساحه کې فعالیت کاوه. زموږ برایي په عملیاتو کې د شپې پرتو بجو باندې په سیمه کې ووژل سو. هغه جلسه دې موږ اوس بیا لن پاکستان ته د سیاسي په موټر کې ولېږئ.
پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار څخه 40 کیلومتره فاصله لري. په دغه سیمه کې څو ورځې مخکې د یو ساختماني شرکت دوه کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته ووژل سوه. د چارواکو په وینا دغه کسان لومړی سخت شکنجه وهل سوي او تر وژل کېدو وروسته یې په بدن پورې لاسي بمونه تړل سوي وه.
د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو اصلي هدف د سولې په پروسه کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. رضوان مراد د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده.
په دې وروستیو کې یو ځل بیا امنیتي پیښې زیاتې سوي. د وسلوالو حملې پراخې شوې دي په خارجیانو د غراس په داخلي ځواکونو باندې. ستاسې په نظر آیا دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل دی او که کوم بل پیغام لري؟
اصلا په افغانستان کې کله چې د پسرلي موسم شروع کیږي د دوی حمله هم په عین شکل سره زیاتېږي. د هر کال په شروع کې مگر پرو سگن کال او سگن کال دا بیا استثنائی دی. استثنائی لدین اپنی مانا دی چه دی 2014 کال برامیزی که دو سره مخالفین قوالی چه دلتا زیاد امتیازات ترلاسه که کوشش کهی چه نریوالو تا او داخلی قوتونه تا دا ورخی چه دوی پیاوری دی دوی پا هر زی که عملیات کوله چه. یعنی که چیرته پروسه د صلح شروع کیږي د مذاکراتو شروع کیږي چې کله کله په قطر کې دې خبرې یادېږي دوی کوشش دې کوي چې په دغه وخت خپل حملات زیات کړي. داسې اهداف په نظر کې نیسي چې هلته مؤثریت هم زیاتي او نړیوالو ته هم داسې یو مفکوره ورکړي په افغانستان کې دغه طالبان یا القاعده چې ده دا په فعالیت کې ده او دا قوت لري په قوت کې ده او د دې سره باید داسې چلند وسي چې غوډي خپل امتیازات کوم څه دي غواړي غوډي ته ورکړي.
جنرال صاحب له پاکستان سره بیا هم اړیکې خړپړ سوي دي په دې وروستیو کې. آیا داسې خو به نه وي چې هغه کړی چې اخوا له پولې د وسلوال طالبانو ملاتړ باندې تورنې دي هغوی خو به داسې نه وي چې افغان حکومت ته یا ولسمشر کرزي ته د زور ښودلو لپاره بیا یې بریدونو ته زور ورکړی وي او امنیت خرابولو هڅې پراخ کړي وي؟
دقیقه خبره ده. تاسو سوال هم ډېر دقیق ده. تورونه نه دي بلکې دا کاملا یو حقیقت ده چې پاکستان مخصوصا ISI د دې خاص ملاتړې دي. ځکه چې تاسو ویلي چې په ژمي کې ټول دغه د سړو مناطقو طالبان راځي پاکستان ته هلته ترنینګ کوي هلته مشق تمرین کوي هلته تسلیح کېږي هلته نوي نوي تکتیکونه دوی ته ورښودل کېږي حتی نوي پلانونه دوی ته ورکول کېږي. په دې کې هو هېڅ شک نشته. ولې کله چې رښتیا هم په رښتیا خبره داسه چې پاکستان خپل ارزو ته نه رسېږي او کله چې مناسبات مخ په خرابېدو کېږي پاکستان دوه لارې په لاس نیسي. یو د کونړ په غرنۍ علاقه کې یا د مشرقي یا د خوست په علاقو کې دوی سرحدي تیری ته دوام ورکوي. په څنګ د دې کارو کې بیا طالبان هم چې د دوی په ورکه کې دي واکن په ورکه کې دي او هغو ته نوي دغسې مشورې هم ورکوي او دغسې فعالیتو کې تشویقي چې دوی زور ورکا تر هغه چې هغه خپل اهداف چې پاکستان لري افغانستان هغه ته غاړه کېږدي او په ده باندې تحمیل کا بیا کله د افغاني تجارانو لار هم بندوي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل و چې د رضوان مراد پوښتنې ځوابولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغان چارواکي وایي چې د ولسمشر کرزي د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړنې ته یوه کمیټه ټاکلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر ویلي چې دغه کمیټه دنده لري څو هغه افراد معلوم کړي چې له اسنادو او شواهدو پرته بندیان دي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
لا زیاتون اندروی وروسته امریکایي ځواکونو څومو دوړاندې په بشپړ ډول د بګرام زندان واک افغان دولت ته وسپاره. ولسمشر حمید کرزی مخکې په وار وار ویلي وو ټول هغه کسان به خوشی کړي چې د نوموړي په وینا په بګرام زندان کې بې ګناه بندیان دي. د جمهوری ریاست له ویندوی دفتر څخه د یک شنبه پر ورځ په خبره شوې اعلامې کې راغلي دي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیې د څېړلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اعلامې وړاندې لیکي یا د کمیټه به د بګرام زندان د ټولو هغو بندیانو دوسیې وڅېړي او تفکیک به یې کړي چې بې له اسنادو او مدارکو په بند کې شپې ورځې تېروي. د لوی څرنوالي ویان عبدالبصیر عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې حکم سره به د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې چټکوالی راشي.
په دې فرمان کې ولسمشر یو ځانګړی کمیسیون ټاکلی. یاد کمیسیون به د بګرام زندان د بندیانو ټولې دوسیې څېړي. هغه کسان چې د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په کوم جرم مرتکب وي، دوسیې به یې لوی څرنوالي ته سپارل کیږي، او هغه کسان چې په کوم ځانګړي جرم مرتکب نه وي نو هغه به آزادیږي او خپل آرام ژوند ته وستنیږي.
په اعلامې کې سترې محکمې او لوی څرنوالۍ ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې په خپل وخت اقدام وکړي او د همدې بنسټ د تقوی لپاره مسلکي او با تجربه کسان وګماري. د بګرام زندان سپارل د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. امریکا ادعا لرله چې د افغان دولت په قضایي او عدلي ارګانونو کې شفافیت نه دی موجود او ویره یې څرګندوله چې افغان حکومت به داسې بندیان خوشی کړي چې نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ته ستونزې پېښولی شي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي له امریکا سره د بګرام زندان په سپارلو کې افغان دولت داسې موافقه کړې چې هر زنداني چې خوشی کیږي د امریکایي چارواکو خبرول ورکې لازمي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشلال ګلال وایي باید کمیټو ته دومره صلاحیت ورکړل شي چې د بندیانو د خلاصون واک ولري.
تر هغه پورې چې اشخاصو وړتیا ونه اوسېږي او د کمیټو سره صلاحیتونه ونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې دغسې کمیټو په تاسیس کې به ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو، ځکه چې مخکې مونږ د دغسې کمیټو شاهد وو او د هغې د لاسته راوړنو نه د ولس کومې هیلې چې وې هغه برآورده شوې نه دي.
خو د لوی څرنوالۍ ویان وایي چې افغانستان به د یو خپلواک هیواد په توګه پرېکړې کوي. ښاغلی بصري وایي امریکایان کولی شي د هر بندي په اړه چې شک ولري له افغان حکومت سره معلومات شریک کړي. نوموړی وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له بګرام زندان څخه څه باندې 1300 زندانیان خوشې شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه تحقیقات کوي چې د سوریې په جګړه کې یو شمېر افغانان هم شکیل دي که څنګه. ازادي راډیو داسې یو ویډیو ترلاسه کړې چې په هغې کې د هغو ایراني وګړو په منځ کې د یوه افغان مړی هم لیدل کیږي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ په جنگ کې وژل شوی دی. راپور له احمد زبیجمن څخه واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پوردون کې به د خپل سفارت لاله هغه راپورونه وڅېړي چې ویل کیږي د سوریې په جګړه کې یو شمېر افغانان هم خکیل دي او مرګ ژوبله راوخته. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنرال مستازی په یو خبری کانفرنس کې د یو پښتنې په جواب کې دا خبره هم رد نه کړه چې یو شمېر افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوی او ځینې افغان کډوال هم د ایران لخوا د سوریې جګړې ته استول شوی دي. خو هغه ویل دوی ته هم په دې اړه ځینې راپورونه رسیدلي چې په اړه تحقیقات کیږي.
دلته دوه خبرې دي. اول دا چې ورته مطبوعاتي معلومات موږ ته هم رسیدلي دي او موږ په اردن کې د خپل سفارت سره په تماس کې یو تر څو د سوریې د چارواکو سره او د نورو مربوطه هیوادونو د چارواکو سره په دې اړه باندې خپل معلومات تصدیق کو او یا د دې راپورونو که چېرته واقعیت نه وي دغه رد کو. البته د سوریې چارې زموږ سفارت په اردن کې مختبی ای اوس، موږ مقیم سفارت په دمشق کې نه لرو.
ښاغلی موسازی وویل چې یو شمېر افغانان په سوریه کې میش دي چې ځینې شاوخوا سل کاله مخکې هلته تللي او ځینې په تیرو دریو لسیزو کې. ازادي راډیو د سوریه د جګړې یو ویډیو ترلاسه کړې چې ښایي یو افغان هم د سوریه د دولتي ځواکونو په منځ کې په پوځي یونیفورم کې مړ پروت دی. په ویډیو کې د سوریه د عسکرو په یونیفورم کې 15 مړي ښودل کیږي چې په یوې کوټې کې پراته دي. په ویډیو کې د سوریې مخالف یاغي په خپل خبرو کې ادعا کوي چې دغه وجل شوی کسان ایرانیان دي. خو د یو جسد پر سینه د وجل شوي کس پیژند پاڼه ده چې افغاني طبیعت ترې څرګندېږي. په پیژند پاڼه کې د وجل شوي کس نوم سفر محمد ښودل شوی، د خان علي زوی او د بلخ اوسیدونکی دی. ځینې کتونکي وایي ایران د مزد په بدل کې یو شمېر افغان کډوال سوریې ته د دې هیواد د حکومت په ملاتړ جګړې ته لیږي او تر اوسه پورې ځینې وژل شوي هم دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشار الاسد حکومت نه وایي د خپلواکۍ د خلاصې ته یو تعداد یې مجرد سوې تر اوسه دی او ښه ته هیڅ ایران یوازې شیګان نه دی لیدلی. یعنې زه بیا تکرارم بیا تکرارم، هر خلک چې افغانان چې شی دي سنی دي پښتون دي تاجک دي په ایران چې مزدوري کوي دا خلک یعنې د قیصه په بدل کې جنګ ته لیږل شوی نه مذهب او باور پیښې ده.
خغلی سیدی وویل چې د دې کار د مخنیوي لپاره افغان دولت څه نشي کولای پرته لدې چې له رسنیو سره په خبرو کې د مخنیوي غوښتنه وکړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد په مشرۍ د رژیم چې مخالفینو یې اوس له ستونزو سره مخ کړی دی پلوي کوي.
خبری مجله اوري.
د کندز د دشت ارچول سوالی ځینې مالداري کورنۍ له پولیسو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی مالچرونه په زور ورڅخه نیسي. دوی وایي ځینې کسان نیول سوي هم دي. جزئیات د نور محمد سهیم پر رپورت کې.
د کندز ولایت د دشت ارچول سوالی د وزیر خان کلی اړوند ځینو مالدارانو آزادۍ رادیو ته شکایت وکړ چې دوی د ولسوالۍ د پولیسو د افرادو لخوا وهل ټکول شوي او لخپلو پلارنیو مینو او څرځایونو څخه شړل شوی دی. یو تن زنانه په داسې حال کې چې د خپل ټپی شوی لیور او دوه لیورځیو په غم غمجنه ایسېده ازادۍ راډیو ته د پیښې د څرنګوالي په اړه داسې وویل:
ورور نن خیمې پاکې راباندې ونړولې، پر کوچنیانو باندې د خیمو ترکان ولید، د زنګو پوړکې پاک راباندې وشکول، دا بېسده کې بلې کمیټې ته لاسړلې بودې په کنده وایې تکشین کې موږ یو لاغانه کې ولید خیمې مټر ته واچولې شوې تر لاسو کشي وای بالا شو د مټر ما به ورم برو د خانه یا د وطن برو پیسې راڅ وړې غلې رامش کې لیدلې. ورور
د غزنانه دی پښتنه په جواب کې وویل چې د پولیسو هدف د دوی له استلو څخه دا دی چې د دوی ایلبند ځان ته قبضه کاندي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ایلبند د دوی دیرش څلوېښت کلنه پلارنۍ مینه ده.
زما د خسر مینه ده، زما د دغه لیورونه پشکې زاړه شوي.
د دغو مالدارانو څخه یو تن بیا وویل چې دوی د ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ اړوند د پوستې د یو قومندان لخوا ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه قومندان د دغه ایلبند د نیولو لپاره هیڅ ډول سند هم نه لري، لکه چې وایي
خپل پر سر ورغلی دی پوستې قومندان دی، هیڅ نه ورک لري، نه اسناد لري، مینه نه خیمه وړي دي، دوه نفر خیمه سره وړي دلته بندیان
دي. یادونه ور ده چې دغه مالدارانو دغه ستونزه مو د دشتارچی ولسوالۍ له امنیه قومندان حمید آغا نه پوښتلې ده. د تلیفون په کرخه کې دا ومنله چې د پوستې دغه قومندان د ده لخوا ورلېږل شوی دی، ځکه چې دغه څړځای کوم چې دغه شکایت کوونکي پکې پراته دي د دوی نه بلکې د بل چا دی، او پولیسو د حکومت لخوا د یو ټاکلي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ دغه شکایت کوونکي ایستلي دي. هر د نشي چې د ارچی ولسوال شیخ صدرالدین هم د قومندان حمید آغا خبره تکرار کړه. وی ویل چې د دغه شکایت کوونکو خیمه زکه په زور لري شوې دي چې دوی د بل چا په ملکیت کې خیمه درولې دي، خو د ژمنه وکړه چې دغه شکایت کوونکو تبا په بل ځای کې څرځای وټاکي.
د امیر روغتیا وزارت د یک شمې پر ورځ د روغتیا نړیواله ورځ د وینې د فشار تر عنوان لاندې ولمنځله. د روغتیایي خدماتو په اړه بل خلکو وورو
تاسو لا پیغامونه نه
زمانو مزمن زدران د کوم وزارت محترم وزارت شوه هغه کې فساد زیات دی، کوم کار چې باید حق حقدار ته ورسی نه رسیږي. فرض مثال د مکلو ولسوالۍ کې اخوا دی خو اطرافو کې دغه شای ډیر کم دی، صحت ته پاملرنه ډیر کم ده.
بلال صاحب د کونړ ولایت په نظر باندې په کابل کې او بخاریاتو کې به اوسه ناس کارونه شوی، پر مثال هسپتال نه وجود شوی د کم هغه سامان نو دغه چکم دی هغه راوړل شوی، خو لیکن مسله کې ډاکټران چکم دی هغه باندې لرو. په هسپتال کې یو هسپتال به یو شپخانه به چلته و موږ هر قسم ته وسایل لرو، خو لیکن ډاکټر باندې یو پاترا به چکم د لس یو لس کاله مخکې چکم حالات و هماغه شان وسم د روغتیا په برخه کې لکل دنه داسې هسپتال نه جوړ شوی نه کلینیکونه جوړ شوی نه داسې صحیح ډاکټران ته لري صحیح ډاکټران خو په خاص په کابل کې نشته دی.
خیال احمد دی پکتیا ولایت دی پین دی کابل کې متعلم یم. دی رختیا په اړه که زه دومره ویلای شم چې په خو وخت نن سبا په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی دی او کلینیکونه ډیر ښه جوړ شوی دی. سیمو کې چې امنیت نشته هلته کوم داسې هغه نشته، لکه مثال ځنه پکتیا دی کندار هلمند سیمې دي چې سمه د رختیا کلینیکونه او هغه خلک د امنیت له امله سټ کوي چې سم خدمت نشته دلته او هغه د امنیت له امله.
لدې سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او ۱۳ دقیقې سوې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله